د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. د ازادۍ رادیو یو بل یو ساته خبرونه پیل شو. په پیل کې د خبرونو لنډیز، د کابل ښار د لسمې ناحیې په سلیم کاروان سیمه کې نن غرمه مهال یوه چاودنه وشوه. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور پیښه تایید کړه او ازادۍ راډیو ته وویل چې دا د سړک پر غاړه د ایښودل شوي ماین چاودنه وه. د هغه په وینا په چاودنه کې یوازې یو طالب سرتیری ټپي شوی دی. عیني شاهدانو د پیښې په سیمه کې د ډزو خبر هم ورکړ، خو ښاغلي ټاکور دا موضوع رد کړه. د پیښې پړه تر اوسه چا نه ده منلې. د تاجکستان د وارداتي برېښنا یوه پایا کندوز ښار ته نږدې په کلاګاو سیمه کې الوزول شوې. د طالبانو یوه امنیتي چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ، خو وی نه ویل چې دا پایا څه وخت الوزول شوې ده. د دې برید مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرح ته د رایه ورکولو بهیر له دوه ځلې ځنډ وروسته بیا پیل شو. غونډه د سهار په 10:30 پیل شوه. د یو لړ لانجو لرا برسره کېدو وروسته د غرمې 12:30 ته او بیا هم د ځنډ اعلان وشو. د عمران خان د ګونغړو پر نو ویل چې د امکان تر حده به د سلب اعتماد بهیر ځنډنه کړي. اوکراین او متحدانو یې د اوکراین د ختیځ د اورګاډي په یو سټیشن کې د هغه راکټي برید پړه پر روسیا چولې چې لږ تر لږه 250 کسانې ووژل. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دا یو عمدي برید و. د اوکراین د اورګاډي کمپنۍ ویلي پرون د کراماتورسک د اورګاډي په سټیشن دوه روسي توغندي هغه مهال ولګېدل چې خلک له جګړو په تیښته وو. او د اوکراین د لوهانسک ولي وایي چې په وروستیو څو ورځو کې پر دې ختیځ ولایت د روسیې د راکټي حملو له زیاتېدو او هلته د اضافي روسي ځواکونو له رسېدو وروسته نور ملکي وګړي باید له دې سیمې څخه وایستل شي. سرهی هایدای نن د اوکراین ټلویزیون ته وویل چې د دې ولایت په سلو کې 30 اوسیدونکي اوس هم په ښارونو او کلیو کې پاتې دي او غوښتنه ترې شوې ده چې ووځي. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې په دې راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسې. د پاکستان د سیاسي بحران له پرمختګونو مو د پارلمان لمینځه زمونږ خبریال خبروي. د عمران خان پلویان نننۍ غونډه دوه ځلې وځنډوله، خو د اپوزیسیون مشران د ژر تر ژره رایې اچولو پیلېدل غواړي.
رایګیری باید وشي. ستاسو کپتان تختی او په تیښته تیښته د محکمې سپکاوی کوي.
د افغان نړیوال سازمان وایي هغه افغانان چې ایران ته ننوځي د تبعیض له بیلابیلو ډولونو سره مخامخ کیږي. طالبان هم له ایران نه یو هیله لري.
وختونه مدد سي ټول جهاتونه په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړي، خصوص د بیرته خپل خواخوږي کوو پر افغانستان.
طالبانو د کابل پوهنتون د هنرونو د پوهنځي د موسیقي ډپارټمنټ تړلای دی.
ډپارټمنټ په بشپړه توګه تړل شوی. نور محصلان یوازې نظری درسونه په نورو ټولګیو کې وایو.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څنګه واوري.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د پاکستان په ملي شورا یا ملي اسمبلا کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرح ته د رایه ورکولو د بهیر په اړه هم جزئیات درکو، خو اوس ورزو د سر موضوع ته. په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونې او شکنجه د پرله پسې ویډیوګانو له خپرېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران ته تللي افغانان له هر ډول تبعیض، ناوړه چلند او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې یوه کمپاینر سمیره حمیدي د ایران په ګډون په پاکستان، ترکیه، امریکا، برتانیا او ابوظبي کې هم د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د بخنی نړیوال سازمان د جنوبی اسیا څنګه یو کمپاینر سمیره حمیدی د 2023 کال د اگست 15 وروسته په ایران، پاکستان، ترکیه، متحده ایالاتو، بریتانیا او ابوظبی کې د افغان کډوالو په نوښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. میرمن حمیدی په ایران کې له افغانانو سره د روان چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل، افغان کډوال د ایران د سرحدي پولیسو لخوا د ټوپک او زور له لارې بیرته خپل هیواد ته استول کیږي. هغه زیاتوي څو باوري سرچینو د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانانو سره د جنسي تیری وهلو او شکنجي خبر ورکړی.
برخورد تبعیض آمیز، خشونت،
هغه تصویرونه چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د تبعیض، له تاوتریخوالي جک او ځورونکو چلند په اړه خبرې کې له بشري حقوقو ښکارا سرغړونه ښیي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې هر څه زر په دې اړه اقدام وکړي.
سمیره حمیدی زیاتوي، په پاکستان کې هم افغان کډوال د ویزو د تمدید او مالی برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د هغې په خبره د بشري او د ښځو حقونو فعالان او خبریالان چې شمېر سلګونه کسانو ته رسیږي او غواړي امریکا، بریټانیا او نورو اروپایي هیوادونو کې پناه واخلي، بې برخلیکه پاکستان، ازبکستان او ترکیه کې پراته دي. اغلی حمیدی وایي هغه کسان چې د پی 1 اس آی وی او پی 2 کیسونه لري، پر وړاندې مسؤولې ادارې هیڅ ډول مسؤلیت نه مني او د خپلو کیسونو د پرمختګ په اړه هم هیڅ ډول معلومات نه ورکول کیږي. نوموړی په ابوظبی کام کې د افغان پناه غوښتونکو حالت ته اشاره کوي او وایي لا تو میاشتو تیرېدو او اعتراضونو وروسته هم د دې خلکو برخلیک معلوم نه دی، تر دې چې 300 وطني افغانستان ته بیرته تللي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم مني چې په بیلابیلو ځایونو کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي.
ټول جهاتونه په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړ، د مهاجرینو سره ښه وضعیت وکړي، څوس دې بېرته په خپله خوښه کور ته راستانه شي.
د بخنی نړیوال سازمان د سیاحت څنګه کمپاینر په امریکا او بریټانیا کې هم د افغانانو وضعیت چندان ښه نه بولي او وایي دوی هلته د مشت ځایونو، کار، روغتیا او نورو برخو کې له ستونزو سره مخ دي. سمیره حمیدی د ملګرو ملتونو د کډوالو پالیسي کمشنری هم نیوکه کوي چې چاري رڼې نه دي. اغلی حمیدی پوښتي چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د اړتیا او د پوره کولو لپاره یو ان سی آر ته ډېرې پیسې ورکول کیږي، خو دا معلومه نه ده چې دا پیسې په کومو پروګرامونو مصرفیږي او دوی څه ډول د افغانانو ملاتړ کوي. سمیره حمیدی زیاتوي په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې د کډوالو په توګه اوکراینیانو ته خپلې دروازې پرانیستې او هر ډول اسانتیاوې ورته برابروي، خو دوی د افغان مهاجرینو وضعیت له پامه غورځولی. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې کمپاینر وایي افغانان یوازې پاتې دي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې دوی اړتیاوې پوره کړي.
په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونې او شکنجې د ویډیوګانو له خپرېدو وروسته د افینالیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل ویلي دي چې ایران ته تللي افغانان په تیره هغه کسان چې د اګست له 15 وروسته د هیواد ته تللي دي، د تبعیض، ناوړه چلند او تاوتریخوالي له بېلابېلو ډولونو سره مخامخ دي. د دې ناسم چلند د اوازو او راپورونو او ویډیوګانو له اورېدو وروسته افغانان هم خوشینه شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا راپورونه خوشینونکي بللي او ویلي دي چې د وضعیت د بیړني تغییر لپاره دوی له ایراني چارواکو سره اړیکې نیولي او هغوی هم د همکارۍ ډاډ ورکړی. له ښاغلي مجاهد سره صفي الله ستانګزي مرکه کړې ده.
بلې، دغه خبرونه موږ هم چې کله واورېدل ډېر متاثر او خواشینې شو چې زموږ هیوادوال په ایران کې د مظلومیت سره مخ شوي او داسې یو حال سره مخ دي، هغه یو ظلم ده. نو بیا مو د ایراني چارواکو سره تماس وکړ، همداراز په کابل کې دوی د سفارت سره د خارجه چارو وزارت له لارې نه اړیکه وکړه او دوی وغوښتل او وضاحتونه مو غوښتل. د نن موږ راپور ترلاسه کړ، خوشبختانه سي په ایران کې دغه ټول وضعیت په اړوند باندې حکومتي پریکړې بدله شوې ده او وضعیت په ډېر زر ټولو ساحو کې نورمال سي او کوم زور زیاته سي د وروستیو کې شروع شوی ده په پای ته رسیږي. اوس موږ ته اطمینان راکړ سر درې ساعته مخکې ماته اطمینان راکړ سو چې داسې عملي ګامونه اخلي شي او وضعیت زر تغییر وکړي. واقعتا داسې د ایران په هیواد کې زموږ افغانان د ډیرو کلونو دپاره هلته وو او یو میلمه پالنه کړې ده چې د ستاینې وړ ده، خو باید د مهاجرین سره هغسې برخورد وسي هغه انساني او اسلامي وي او د همسایګۍ په روحیه باندې بنا وي. دا که خدای نه خواسته ظلم کېږي او وهل تکول او بې عزتي او توهین کېږي، دا د دواړو ملتونو خلک نه خوښوي. افغانانو په ذهنیت کې بد اثر غورځېدی ایران په اړوند او زه هم ایراني ولس هم له دې سره موافق نه وي. د چارواکي باید داسې څه وکړي چې هغه د اسلامي او د همجواري اصول ایجابي او انساني حقوق ایجابي.
مخکې دې چې تاسو وختم راشي بیلابیل چارواکي او مشران متل ایران ته لغوي سره غونډې کولې، له مهمو چارواکو سره غږېدل، مګر تر اوسه پورې دغه وضعیت تغییر نشو، بل اخره زیات شو. څه فکر کوي دغه زیاتوالی دغه علت څه دی تاسو په نظر؟
دلته ودرې ستونزې سته. اول ستونزې ایران ته خپل اقتصادي او اجتماعي حالاتو لوجه نه خپل مجبوري خي چې موږ د اضافه کډوالو برداشت نه لرو په خپل هیواد، نو دا خدغه هیواد حق جوړیږي چې په توان کې نه وي، هغه کولی د عذر ده. افغانان ته زموږ تنه دا د افغانانو نه سي، هلته دې ابرمندانه توګه بیرته خپل هیواد ته راستانه سي، اطمینان او امنیت شته، خپل هیواد نه پیدا کیږي، باید دوی راشي. او په افغانستان کې اوس خلک هم زړه کوي ایران ته د تګ، هغو ته مو پیغام دا دی چې باید لاړ نه سي، ځان په خطر کې واقع کړي. خو زموږ د ټولو ډیپلوماتیکو مجریو نه په استفاده د ایران د چارواکو سره په اړیکه کې یو، د هغو ضرورتونه هم حس کوو. دوی وایي چې هغه کډوال چې نه قانون په ایران کې اوسیږي د هغو خارجول غواړو، نو موږ غواړو چې څوک افغانستان د باندې لاړ غیر قانوني لارو لاړ نه سي او غیر قانوني میشتیدنه ونه سي. په نړۍ کې اوس د کډوالو ستونزه اوس په اروپا کې مسته، په نورو هیوادونو کې مسته، ایران هم دغسې اقتصادي مشکلات سره لاس او ګریوان ده. ښه ده چې خپل کډوال هم په کور سي، امو په کور دننه داسې ګامونه واخلو سي اړوند افغانان چې هلته تللي بیرته راشي.
د تاسو لپاره اولویت څه دی دغه کاري ډلو کې؟ آیا د ماجرینو سره د بد چلند مسله هم یادوي په دغه مسله کې که څنګه؟
بلې، اول خدا باید ووایو چې هر ځل چې د ایراني اړخ سره اړیکه سوي یا د هغو هیئت دلته راغلی یا زموږ هیئتان تللي دي، هغو کې د مهاجرینو وزارت شامل و او هغوی د مهاجرینو موضوع هم له اجنډا سره پیوسته کړې او ځان سره وړې ده. دا موضوع موږ لپاره مهمه ده. خپلو خلکو د حقوقو غوښتنه زموږ حق ده او دا مو وار وار کړی ده. د ایراني چارواکو سره هم په تهران ته تللي زموږ هیئتان او هم د هغو سفارت چې دلته په کابل کې ده مطرح کړي دي. دوی هم دغه د اقتصادي بحران ستونزه یادوي او د غیر قانوني کډوالو چې برداشت نه لري او هغه کډوال چې قانوني دي د هغو په اړوند باندې دوی اطمینان ورکوي چې د هغو حقوق محفوظ دي. خو د غیر قانوني کډوالو دپاره هم نړیوال اصول شته، که چیرې د هغو استخراج ضروري وي نو هغه ځان ته اخلاق لري، ځان ته نورم لري، د هغو نورم له مخې نه باید اقدام وشي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو،
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د پاکستان په ملي شورا یا ملي اسمبلی کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحه ته د رای ورکولو بهیر نن دوه ځلې وسندید خو بیا هم پیل شو. غونډه د سهار په 10:30 پیل شوه. د یو لړ لانجو لرا برسیره کې دوه د غرمې 12:30 ته پاتې شوه او بیا هم د ځنډ اعلان وشو. خو یو ساعت مخکې وکیلان حاضر شول او ویناوي پیل شوې. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال گوهر مسجد راکوي چې د شپه د پاکستان د ملي اسمبلی په ودانۍ کې دننه دی. مسجد صاحب
مننه. بالکل دی وخت ز د پاکستان قومي اسمبلی کې موجود يم او دا غونډه راغوښتل شوې په 10:30 و خو د بدمرغه دا د 3:30 وزندل شولا، 10:30 خو او شاکي شروع شولا او اوس هم روانه ده په اسمبلی کې. د نن چې کوم غونډه کېږي شپږ پوینټه ایجنډا ده چې په هغه کې مهمه ایجنډا چې ده هغه د وزیر اعظم عمران خان خلاف عدم اعتماد یا دا بے باوری ووٹ کے دن کے دے خو دا حکومتی چی کم گندے پیٹیائی حقا کوشش دا غا دے چی دا خبرا دوی وزندوی وزندوی. خو پا بل طرف باندے دا پاکستان سپریم کورٹ بل ورز دا فیصلہ ورکڑے وا دا پریکڑا کڑے وا چی دا نن ورز کم ورکڑے دا چی پا دے ورز باندے دا دے اڑا باندے ووٹونا وشی. اوس لگ سات مخ کے یو زلبیا دا کامی اسمبلی غونڈا شروش والا چی پا منس کے سواکفر آغلے وا غینه پس د پاکستان د بیرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل خبرو کې دا وویل چې په پاکستان خلاف سازش روان دي، پاکستان خلاف د سګامونه پورته کیږي چې داغه د پاکستان لپاره نقصان دي او دا بهر هوادونه کوي. او په بل طرف باندې چې کوم اپوزیشن ګوندونه دي چې هغه د مولانا جمعیت علماء اسلام دي یا پیپلز ګوند دي، پیپلز ګوند مشر آصف زرداری او خا خاص کر د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری د قومي اسمبلی سپیکر ته ویل چې تاسو د آئین خلاف ورزی کوي، تاسو د آئین ارتکاب کوي چې ماتوي، ځکه چې سپریم کورټ دا تاسو ته ویل دي چې دا فیصله د وشي، او نن تاسو د سپریم کورټ توهین هم روان کړی دی. دا غونډه باندې دا نن پکار ده چې اعتماد ووټ وشي، او کنن تاسو دا ووټ ونه کوي نو تاسو د سپریم کورټ د توهین ارتکاب هم کوي، او ورسره ورسره تاسو د سپریم کورټ د قوانینو خلاف ورزی هم کوي. تر اوسه پورې غونډه روانه ده، خو د پی ټی آی چې کوم حکومتي ګوند دی هغه کوشش دا دی چې دا غونډه زیاته نه زیاته وزنډي کې نه وخت شي، او د اپوزیشن ګوندونو دا کوشش دی چې زر تر زره په دې باندې دوی ووټونه وکړي، او د دې پته ولګي چې آیا وزیر اعظم عمران خان باندې اعتماد کامیاب شو که ناکام شو. خو تر اوسه پورې دا غونډه روانه ده، او اپوزیشن او حکومتي ګوندونه خپل خپل بیانونه کوي، خپل خپل خبرې کوي. د اپوزیشن د حکومت لاړه دا الزام لګي چې د پاکستان خلاف بیرنو هیوادونو لاړه یو سازش روان دي، او په بل طرف باندې چې کم اپوزیشن ګوندونه دي هغه دا وایي چې حکومت سره بل لار نشته دي ځان خلاصوي، ځکه دا بانه جوړه کړې ده چې د دوی خلاف یو سازش روان دي. عمران خان باندې اعتماد ختم شوی دی، او په کار ده چې عمران خان اوس اعتماد ته مخ کشي، او د خلاف چې کم اعتماد روان دي هغه به کامیاب شي، او دی به وزیر اعظم پاتې نشي. جی
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبریال گوهر مسیدو چې د پاکستان د پارلمان له ودانۍ نه د پاکستان د روان سیاسي بحران په اړه جزئیات راکول. څنګه چې په راپور کې مو اوریدل، د پاکستان پارلمان د عمران خان د بې واک کولو لپاره د رایې اخیستو په مقصد غونډه پیل کړې ده. په پارلمان کې د اپوزیسیون ګوندونه چې عمده یې مسلم لیگ نواز او پیپل دی، د رایو د بهیر د ژر تر ژره پیلېدو غوښتنه کوي. د پیپل ګوند چیرمن بلاول زرداری شیبه مخکې په خپله وینا کې پر دې غوښتنه ټینګار وکړ.
دا حکم راغلی، محکمې دا پریکړه کړې چې باید تاسو نن د اپریل د درېیمې بهیر بشپړ کړئ. رای ګیری باید وشي. ستاسو کپتان تښتي او په تېښته تېښته د محکمې سپکاوی کوي، په تېښته تېښته باندې قانون ماتونه کوي.
د پاکستان د پیپل ګوند چیرمن بلاول زرداری و چې شیبه مخکې په پارلمان کې وینا کوله. د عمران خان د ګوند غړو پرون وویل چې د امکان تر حده به د سلب اعتماد بهیر ځنډنی کړي، خو لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل، د اپوزیسیون ګوندونه ټینګار کوي چې د رایې اخیستو بهیر باید ژر تر ژره پیل شي. د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې به بیا هم د دې بحران په اړه جزئیات واورئ. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي او د موسیقي ډپارټمنټ یو شمېر محصلان تاییدوي چې یاد ډپارټمنټ طالبانو بند کړی دی. د محصلین وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ځکه دا اقدام کړی چې د دوی په وینا موسیقي حرامه ده.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي د موسیقي ډپارټمنټ محصل دی، نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، خو وایي طالبانو دغه ډپارټمنټ تړلی دی.
ډپارټمنټ په بشپړه توګه تړل شوی، نور محصلان یوازې نظری درسونه په نورو ټولګیو کې وایو. موږ خو ازموینې ورکړې، مونوګراف مو هم بشپړ کړ، خو نه پوهیږو چې اسناد به راکړي که نه.
دا محصل وایي ډیری ټولګیوالو یې پوهنتون پرېښی دی. د سینما ډپارټمنټ یو محصل حبیب میرزایی ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي ډپارټمنټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ځکه تړلی چې په خبره یې موسیقي حرامه ده. حبیب وایي د موسیقي یو شمېر پاتې محصلین د دوی او ځینو نورو ډپارټمنټونو باندې ویشل شوي دي.
د موسیقي ډپارټمنټ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر بنسټ لوري وتړل شو، هغه وی موسیقي حرام ده.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پانځي یو بل محصل هم چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي، وایي د طالبانو د اقدام دغه محصلین د زده کړو د دوام زړه توري کړل. د یاد محصلینو او د موسیقي ډپارټمنټ د عامر وحید صغار په خبره، د طالبانو له دې اقدام وروسته محصلین به برخلیک سوي دي.
د موسیقي ډپارټمنټ په بشپړه ډول وتړل شو. د څلورم ټولګي محصلینو نه هم ازموینه واخیستل شوې، خو د لومړی دوی مو دریم ټولګي محصلین هم په برخلیک شوې دي.
د دې ډپارټمنټ یو استاد وایي د ځوان د امنیت په اړه اندېښمن دی. د استاد هم د نمونه اخیستلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د موسیقي ډپارټمنټ کې اوس یو څو محدود پاتې د ورستی کال یعنی څلورم ټولګي محصلینو ته یوازې نظری درسونه د سمستر د کریډټو د پوره کولو لپاره تدریس کیږي، خو د عملی زده کړو لپاره پرې د موسیقي سامان آلات بند کړل شوی دي.
د ډپارټمنټ د عملی زده کړو لپاره هغه تجهیزات په بشپړ ډول مهر لاک شوي. دوی نه غواړي چې محصلان او استادان هغه وکاروي او وی ګوري.
د استاد وایي له تیرو لسو کلونو لکه چې د موسیقي ډپارټمنټ له تیاتر او سینما ډپارټمنټ څخه جلا او مستقل شوی د استاد په توګه فعالیت کوي. هڅه مو وکړه د دغه داو په اړه د طالبانو د حکومت ویاندویانو، د لوړو زده کړو وزارت او د امر بالمعروف وزارت ویاندویانو پوښتو، خو زموږ اړیکو او سوالونو ته ځواب را نه کړل.
څلور بجې او شل دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په پاتې برخه کې اجمل انس تاسو کوربه دی، خو په یاد وساتئ چې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه هم لرو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل انت هرکلی کوم. نړیوال بانک تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصادي فعالیتونه سخت اغېزمن شوي او خصوصي سکتور خورا ځپل شوی. د دې سروې موندنې ښیي چې ډېر سوداګر اوسمهال په بازار کې د خپلو توکو لپاره د تقاضا له کمی سره مخ شوي او مجبور شوي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکمه کړي او خپل یو شمېر کارکوونکو ته ثواب ورکړي. اساسي علت څه دی؟ په برتانیا کې میشت اقتصادي چارو له کارپو دریا خان بهیر سره احمد شیبر مرکه کړي.
د لایل د مشخص دي یو دا چې د انرژي نشټون دی په افغانستان کې، د کافي اندازه برېښنا نشټون بل دا د نفتو یا د تیلو د قیمتو لوړوالی دی، او بل دا چې اساسي خبره دا ده چې د پانګوال په افغانستان کې یو مقدار د خپل توي اعتماد د لاسه ورکړی. د افغانستان فعلي سیاست سیاسي وضعیت داسې یو وضعیت دی چې نړۍ په رسمیت پېژندلی نه دی، نو خلک کافي اندازه اعتماد نه لري، د خپل په راتلونکي باندې کوشش نه کوي چې زیات خپله سرمایه گذاری لا هم پراخه کړه.
د نړیوال بانک د سروې له مخې لکه څرنګه چې ویل شوي دي، دوی وایي چې 80% واړه شرکتونه متاثره شوي دي، 15% متوسط او 15% لوی شرکتونه. له دې سره بزرګونو کارګران هم بیکار شوي دي. دا د افغانستان په اقتصاد څه تاثیر پرې باسلی شي؟
دغه فعلي اقتصادي وضعیت چې موږ ګورو چې یو تعداد خلک اته د خپل د درې وخت ډوډۍ نه یو وخت ډوډۍ ته لاسرسی نه لري، دا دلایل همدغه شی دی. یو خو د افغانستان کې د بوختیاوي چې دي، دا فصلي بوختیاوي دي. یو تعداد خلک په زراعت کې مصروف دي او زراعت چې فصلی بوختې دی به ورسته دغه دوی راځي واړه تشبثات واړه کورونه واړه تجارتونه ځان ته جوړوي، د دې طریقه خپل کوټه وایي دوی. دا یو تعداد زیات خلک په دغه ډول کارخانو کې چې تاسو یادونه وکړه، په دغه ډول کارخانو کې دوی مصروف او دوی بنا پر دغه سیاسي او امنیتي او اجتماعي دلایلو باندې خپل کارونه د لاسه ورکړي. کله چې د خپل کار د لاسه ورکړي په دې باندې د خپل عایداتي منبع د لاسه ورکړي. کله چې یو فرد یا کورنۍ د خپل عایداتي منبع لو سال کې په دې معنی چې د دستای د خرید سطح یا صفر کې یا راټیټي یا بخي صفر ته تقرب کوي، نو کله چې دا خرید سطح راټیټ شي بازار کې د تقاضا مسله را کمیږي. بازار کې اوس فکر وکړو چې کافي اندازه د غشته ارزش ته، یعنی د خوراکي توکو، البته د نورو توکو نه، نور شی پیر پرول ډیر کم دی، مثلا ساختمانی مواد نوشن، اما د خوراکي توکو کافي اندازه ارزش ته، تقاضا کم ده. تقاضا دلیل اندازه شي دغه کارخانه
بهیر صاحب، یعنی وبخشه، یعنی ستاسو مطلب دا ده چې کارخانه وتړل شوې، شرکتونه تجارتي وتړل شول، دا د سي دایروي شکل په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي؟
بالکل، دا په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. تاسو فکر کوئ دا د اقتصادي مسائل د سي داخلي لکه نتورک باندې دی، دا یو د بل څه کړی دی، ټولې واسلې دي. تاسو فکر وکړئ چې چیرې د کارګر د پمیش کې زر لزر یا شل زر افغانۍ د معاش اخیسته، دغه معاش چې دوه نه خسته، دا بازار ته مراجعه نه کړ. په دې معنی چې به ډیر عامیانه ډول وایم، هغه یو څوک چې ترکاری پلوري په یو کراچۍ په سر، نو خو ددن هم چون تقاضا نشته، سطح د خرید چې تقاضا نه کې، داغه په کار بارم تاثیر وکړ، داغه په کار بار تاثیر وکړ، هغه هم رو رو د خپل هماغه وړه سرمایه چې دا هغه هم د لاسه ورکړي.
دلته دغه کارګر چې کار یې له لاسه ورکړی دی، ممکن یو کال بعد بیرته د تکار پیدا شي، خو که یو کال بعد هم د تکار پیدا شو پدې یو کال کې چې د معاش نه دی اخیسته، دا څنګه په اقتصاد باندې د دې تاثیرات اوږدمهاله دي؟
کاملا یو کارګر که چیرې یو ورځ د کار پات کیږي یعنی یو ورځ زائد نه کوي، دا د دوه ورځو په اندازې ضرر کوي. دا په دې معنا مثلا نن یو ورځ نن ورځ د کارګر به کار پاتې شو، دا مجبور دی دا د تیرې ورځې عاید چې دی هغه نن ورځ مصرف کا، دوه ضرر کوي. یو د چې د تیرې ورځې سپما چې وا هغه مصرف کا، بل دا چې د نن ورځې د کار چې نه درلود عاید لاسته را نه وړي. یعنی د یوې ورځې بیکاري معادل د دوه ورځو ضرر دی. او د دې بیرته احیا کول هم دا ډېر سخت دی. فکر وکړئ تاسو یو څلور خلک دي ډېر یو وړوکی بزنس ځان ته، د دې کم پیسې مثلا د 50,000 افغانۍ لپاره یو وړوکی بزنس ځان ته جوړ کړ، خو دوی پیرو پلورونه شه دا ورو ورو دغه پیسو نه مصرف کړه، سرمایه د لاسه لاړه. کله سرمایه د لاسه لاړه دا بیرته دوباره بزنس کولی نشي. کله چې بزنس یې کولی نه شه دا مجبور دی چې یو ځای کې ودرېږي د یو کار دپاره. او تاسو خو ګورئ چې د اشتغال سطح په افغانستان کې تاسو سره باید ووایم چې دا تا صفر ته یې تقرب کړی، یعنی کارموندنه ډېره کمه ده په افغانستان کې.
بهیر صاحب، نو تاسو څه پیشنهاد کوئ چې څرنګه کېدی شي چې دغه کارخانې، دغه وړې یا متوسط شرکتونه او یا هم لوی شرکتونه بیرته عادي فعالیت په افغانستان کې پیل کړي؟
یو دا چې خارجي عوامل دي، یو کورني عوامل دي. البته دا یو بل سره ارتباط لري. د افغانستان په رسمیت پیژندل دا اساسي خبره ده. تر څو چې دا مسله حل نشي او د نړیوالو پانګوالو توجه به دی خو کم یو د خلکو اعتماد هم بکمی، ټول خلک زیات تر نه کوي چې خپل پیسې مصرف کو په افغانستان کې یو پانګونه وکړه. دا څه به دی چې د نړیواله ټولنه هغه مرسته چې افغانستان ته کوي دا په هغه پروژو باندې مصرف کو چې د کې د خلکو ته د کار زمينه مفایده شي. تاسو فکر کوئ دا پیسې د 2.4 میلیارد 5 میلیارد شي د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان بیلابیلو برخو کې بشري مرستو تر عنوان لاندې مصرف شد، دا هغه بشر دوستانه مرستې دي. دا پیسې په هغه ځایو لګول شوي نه دي او مصرف شوي نه دي چې د خلکو ته د کاروبار زمینه، د کسب و کار زمینه مساعده شي. یعنی خلکو ته عایداتي منبع نه جوړیږي. دا یو مقدار یو کڅوړه در ردی خلکو ته کې دوه میاشتې دغه مصرف کوي، بل دغه بیا د صفر ته تخرب کوي. نو که بدای به حل لارې داده چې افغانستان کې حاکم نظام البته اسلامي ما را دوی د نړیوال سره په تعامل کې شي، دوی یو مشخصه طرح نړیوال سره وړاندې کې د تعامل او د متقابل اعتماد فضا را منځ شي، تر څو چې هغه پیسې چې افغانستان ته راځي دا په پراختیا او غټو وړو پروژو باندې مصرف شي، خلکو ته د کار زمینه مساعده شي، خلک چې بوخت شول د دوی د امنیت کې مثبت تغییر راځي، د خلکو په اجتماعي ستونزو کې مثبت تغییر راځي او خلک ته عایداتي منبع جوړیږي او دوی کولی شي چې د خپل د دغه عایداتي منبع له طریق بازار ته مراجعه وکړي. کله چې بازار ته مراجعه وکړي ته د عرضه او تقاضا مسله دا ستونزه چې دام حل کیږي او د افغانستان اقتصاد ورو ورو حداقل مدیریت کیږي.
په برتانیا کې میشت اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیرو چې په افغانستان کې د خصوصي سکتور او خصوصي پانګونې پر ستونزو غږیده. زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړي.
ازادي رادیو پلانډو څپو،
ازادي رادیو پلانډو څپو پر 14.0
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، بیا هم ستاسو ګرشمیر پیغامونه مختار اخلي. سوې را اخلو.
السلام علیکم، د مانم راتګل پښتون د غزنی ولایت له مقرول سوالې دی. نوروز له کل درته د پیغام پر دم هه د سیمه ماده پیغام د افغانستان د اسلامي امارات ورپورو چارواکو ته ورسوي. دلته له ایران څخه موږ ته ډیر افغانان ورونه زنګونه وږي وایي چې دلته د موږ ځوان ډیر سخت تاریخ د په تکلیف کوي. می په اردوګاو کې د سخت ظلم را باندې کې نو هله دا سید دی افغانانو ستونزو ته رسیدګي وسی مننه.
بل سلام علیکم، علمزیب احمد د ننګرهار ولایت نه. زما پیغام دا ضروره چې دغه تیر نظام کې کم شیدان شوی مې بیندې دغه ته پیسې مې سي تیر نظام ورکول دی او وس نو دغه امارات حکومت چې ده نو وسه پوری و پیسې چا نه ورکړې، پیسې چا نه ورکړې. نو زما د اماراتو نه د غوښتنه ده چې به چې د شهیدانو مبین ته خاص پاملرنه وکړه.
زه محمد نبی د خوست څخه تاسو سره خبرې کوم. دا چې په اوس وخت کې په ټولنیزو او اجتماعي رسنیو کې بعضی ویډیوګانې ترلاسه شوی او په هغه کې بریخي چې په ایران کې زیات تعداد افغانان د سخت ظلم او زور او زیاتی لاندې دي او بعضی حتی په شهادت هم رسیدلې دي. هله دا د افغانستان اسلامي امارت په دې اړه خپل کلک او جدي دریز څرګند کړي ترڅو ټول افغانان په ټوله نړۍ کې په هر هیواد کې با عزته با وقار ژوند وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري د مازیګر 4 بجې او 1:30 دقیقې دی. قدر منوریدونکو را سره اوسئ د خبرونه په دوهم نیمای کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څنګه خبرو خو لمړی پام وکړئ د خبرونو لندېستا. د کابل ښار د لسمی ناحیه په سلیم کاروان سیمه کې نن غرمه مهال یو 14 وشوه. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور پیښه تایید کړه او ازادۍ رادیو ته ویل چې دا د سړک پر غاړه دی خودل شوی ماین 14 و. د هغه په وینا په 14 کې یوازې یو طالب سرتیری ټپي شوی. عیني شاهدانو د پیښې په سیمه کې د ډزو خبر هم ورکړی خو ښاغلی ټکور دا موضوع رد کړه. د دې پیښې پړه تر اوسه چا نه ده منلې. د تاجکستان د وارداتي برېښنا یو پایا کندوز ښار ته نږدې په کلاګاو سیمه کې الوزول شوې ده. د طالبانو یو امنیتي چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ خو وینویل چې دا پایا څه وخت الوزول شوې. د دې برید مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحه ته د رایو ورکولو بهیر له دوه ځلې ځنډ وروسته بیا پیل شو. غونډه د سهار په 10:30 بجو پیل شو. د یو لړ لانجو لرا برسیره کې دورسته د غرمې 12:30 بجو ته پاتې شو او بیا هم د ځند اعلان وشو خو وروسته مازیګر مهال په غونډه کې ویناوي پیل شوې. د عمران خان د ګوند غړو پرنوبیل چې د امکان تر هدا به د سلب اعتماد بهیر ځندنه کړی. اوکراین او متحدانو د اوکراین د ختیځ د اورګاډي په یو سټیشن کې د هغه راکټي بریټ پړه پر روسیا چولې چې لکتر لګه 25 کسانی ووژل. ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وویل دا یو امدی بریټ و. د اوکراین د اورګاډو کمپنۍ ویلي پرون د کراماتورسک د اورګاډي پر سټیشن دوه روسی توغندي هغه محل ولګیدل چې خلک له جګړې په تیښته و. او د اوکراین د لوهانسک والی وایي چې په روسي او څورزو کې پر دې ختیځ ولایت د روسي د راکټي حملو لزیاتې دو او هلته د اضافي روسي ځواکونو لرسیدو وروسته نور ملکی وګړي باید له دې سیمې وېستل شي. سرهي هایدای نن د اوکراین ټلویزیون ته وویل چې د ولایت په سلو کې دیرش اوسیدونکو اوس هم په خارونو او کلیو کې پاتې دي او غوښتنه ترې شوې ده چې ووزي. او ده هم د نن ورځې سپورتي خبرونه
د لوبو له میدانه
په امریکا کې مشت افغان مالول لامبو وهونکی عباس کرمی د لامبو وهلو د سیالیو په لومړۍ ورځ د سرو زرو میډال وګټه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې په امریکا کې د ورلد سیریز نړیوال ټورنمنت په داسې حال کې ترسره کیږي چې له افغانستان عباس کرمی د جمعې په ورځ د 50 متره پروانه په سب کې د سرو زرو میډال وګټه. د دې ریاست په وینا نوموړي د دې میډال په ګټلو سره د پرتګال د پارا سویمنګ په سیالیو کې چې ټاکل شوی د روان کال د جون په میاشت کې ترسره شي د برخه اخیستلو جواز هم ترلاسه کړ. په امریکا کې ورلد سیریز ټورنمنت لیوی ونی راهیسی پیل شوی او د لامبو وهنې په برخه کې یوازې امریکایي مشت افغان عباس کریمی پکې برخه لري. د هرات ولایت د ولسوالۍ او ترمنځ د رمضان کپ تر عنوان لاندې د والیبال سیالي 13 ورځ پیل شوې. د افغانستان د والیبال فدراسیون د هرات ولایت د ورزشي مسولینو له قوله لیکلي چې دغه لوبې د هرات ولایت د ولسوالۍ او ترمنځ د رمضان کپ تر نامه لاندې ترسره کیږي. د دې فدراسیون په وینا په دغه سیالیو کې د انجل، گزری، پختون زرغون، شیندن، زاول او پښتکو ولسوالۍ ولس لوبډلو برخه اخیستې ده. د دغه سیالیو په لومړۍ ورځ د امید گزری او شیندن الف لوبډلې لیوبل سره سیالي وکړه چې د شیندن الف لوبډلې دالو بدری په یو مقابل لوري وګټله. او د کرکټ نړیواله شورا سبا د افغانستان د کرکټ په تړاو یو غونډه لري. د کرکټ فود راپور لمخې تمه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د کرکټ د وضعیت د څارلو په اړه ټاکل شوی کاري ډله خپل راپور وړاندې کړي. کرکټ فود سره لدی چې په افغان کرکټ بورډ کې د نظم دراتلو یادونه کړي، خو د نجونو کرکټ ناڅرګند برخلیک د اندېښنې وړ خبره یاده کړي او ویلي چې ښایي په پریکړو اغیز ولري. له بلې خوا بیا د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې ښایي له سبانۍ غونډې د افغانستان اړوند خبرونه ترلاسه شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته پوره سپورتي خبرونه د ازادۍ راډیو په اونیس پروګرام د سپورت نړۍ کې تاسو ته وړاندې کیږي. همداراز د ازادۍ راډیو د ځوانانو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه هم خبريږي، خو له هغه مخکې د نن ورځې تبصره چې ازادۍ راډیو له تاسو پر خپل فیسبوک پاڼه غوښتي دي او تاسو را استولې دي، موضوع یې ده هغه ویډیوګانې چې په روسیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خبریږي او په اوکراین کې او وبخې په ایران کې لمیش د ځینو افغانانو سره د ناسم چلند موارد څرګندوي. ګڼ افغانان خوشینه کړي دي، خو پر دې سربېره هم د اوس ګڼ افغانان ایران ته د تلو په هڅه کې دي. د افغانستان له بل ګاونډي هیواد پاکستان سره هم پر ډیورنډ کرښه په تورخم او سپین بولدک افغانانو سره د پاکستاني ملیشو د ناسم چلند او پر پوله د خلکو د زورونې، د ځایي خلکو او ناروغانو د اوختو راوختو د مخنیوي او هلته د هغو افغان ښځو ماشومانو او سړیو د راپنډېدو زورونکي تصویرونه خپریږي چې غواړي پاکستان ته ولاړ شي. افغانان ولې له داسې ستونزمنو سره شرایطو سره مخامخ دي؟ په دې اړه دا د یو شمیر نظریات چې تاسو د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پانا له نور سره شریک کړي. علي خان لیکلي، افغانان مجبور دي چې وطن پرېږدي ځکه چې دلته خواري نشته او بل د اوسنۍ حکومت ذمہوار نه دی. زیا شینواری لیکي، کوم ملت چې د خپل وطن غم نه خوري او د خپل نظام ساتنه نه کوي هغوی هم همداشان په پردیو هیوادونو کې وهل کیږي، شکنجه کیږي، سپکیږي. ملا برادر او ملا ضعیف به پنجابي عسکرو په ځنځیرونو تړلې نه ګرځول کستاسو یادداشت کمزورې شو. خان افغان لیکي، افغانانو خپل هیواد ته سپک کتلی ولکه خاورز وګوري. البته دا د اوریدونکو خپل نظریات دي، ځینې یو څه له درده په ډېر شدت سره ځینې څرګندونې کوي. محمد علي لیکي، دا ډېر اوږد بحث دی خو په لنډو کې موږ ډېر کم عقل خلک یو. البته بیا هم د نظر دی، په خاص توګه افغانان تقریبا 50 کاله وشول چې موږ افغانانو روغ او رز ونه لیده او په دې کې پخوانی حکومتونه دي او که اوسنی حکومت ټول پکې ښکیل دي. دا اوس تاسو نظریات چې د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پاڼه مو راستولیو. په پاتې خبرونه کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه او لمړی د سپورت نړۍ.
The Lobo La Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. د لوبو میدان په یو بلخ 19 خبرونه کې مو هرکلی کوم. هله چې د روژې مبارکه میاش در باندې په خوخی تیر شي. پرونه خبرونه کې اوري چې د روژې په میاش کې کوم وخت د ورزش کولو لپاره مناسب دی. د غشان به د پلی تک یا قدم وهلو غټه هم درته بیان کړو. د افغانستان کرکټ بورډ د انګلند لوبډلې په خوانه توپ وهونکو ګراهام توروف د ملي لوبډلې د مشر روزونکو په توګه ګمارلې ده. په دې اړه هم خبر لرو، خو په فایل کې د تیریونې مهمه ورزشي پیښه.
د افغانستان کرکټ بورډ ویری چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان یونس خان یې د خپلې لوبډلې د بیټنګ روزونکو ګمارلې دی. یونس خان په متحده عرب اماراتو کې له افغان ټیم سره د بیټنګ په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ همدارس د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی عمر ګل د بالینګ روزونکو ګمارلې دی. ټاکل شوی ده چې یونس او عمر ګل په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د روزنې په کمپ کې یو ځای شي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیایي لوبو د غوراوي په سیالیو کې د ګډون لپاره د قرقیزستان پلازمینې بشکیک ته رسیدلی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبډله به په بی ګروپ کې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبې وکړي. د افغانستان د لوبډلې لومړۍ مسابقه د راتلونکي یکشنبه په ورځ ده او د 2023 کال د فوټبال نړیوالې لوبې په قطر کې ترسره کیږي. د دې لوبو د سیالیو قرعه کشي د جمعې په ورځ د اپریل اول یا اوري په 12 په دوحه کې وسوه. د فوټبال په نړیوال جام لوبو کې 2 ټیمونه په 8 ګروپونو کې سیالي کوي. د پچی اچولو په دغه مراسمو کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا رئیس جیانی انفانتینو، د دې فدراسیون غړو او د سیمه ایزو کنفدراسیونونو استازو، قطري مقاماتو، د ټیمونو روزونکو او ځانګړو منو ګډون کړی و. په قطر کې د نړیوال جام لوبې د نومبر یعنی اقرب په میاشت کې د 2 ټیمونو ترمنځ کیږي. د دې لوبو سیال ټیمونه په لاندې 8 ګروپونو کې سیالي ترسره کوي. د الف ګروپ قطر، هالند، سینیګال، اکواډور. د بی ګروپ بریټانیا، امریکا، ایران، ویلز، اوکراین، سکاټلند. سی ګروپ ارجنټاین، مکسیکو، پولند، سعودي عربستان. جی ګروپ فرانسا، ډنمارک، تونس، پیرو، عربي متحده امارات، استرالیا. دی ای ګروپ اسپانیا، جرمنی، جاپان، کاستاریکا، نیوزیلند. د ایف ګروپ بلجیم، کروشیا، مراکش، کاناډا. د جی ګروپ برازیل، سویس، سربستان، کامرون. د ایچ ګروپ پرتګال، یورګوای، جنوبی کوریا، کانا. د قطر په کوربتوب د فوټبال د نړیوال جام لوبې د نومبر په 20 یعنی د لړم په 13 د قطر په مختلفو سټډیمونو کې ترسره کیږي.
د موګل ازادي رادیو نه اوري. آیا په هیګه چې د روزي په میاش کې کوم وخت ورزش لپاره مناسب دی؟ خای په دې برخه کې زیات شمیر تمرین کوونکې یا ورزشکاران لستونزو مشکلاتو سره مخ وي.
ورزش یا سپورت چې تل د ژوند د خوالي او د بدن د سلامتۍ لپاره غوره بلل شوی، د روزي په مبارکه میاش کې هم د بدن د خوالي لپاره توصیه کیږي. خو وخت باید په پام کې ونیول شي چې هغه له روزه ماتي یو ساعت وروسته ټاکل شوی دی. د ایران د دی پوهنځي د ورزشي روغتیا د څانګې متخصص ډاکټر علي مظاهری نژاد وایي چې د روژې په میاش کې ټول وګړي د فزیکي فعالیتونو له کمیتا سره مخ کیږي، یعنی فزیکي کارونه کموي. په همدې وجه په هیڅ صورت کې هم په روژه کې روژه نیونکو ته په کلي توګه د ورزش د بندولو توصیه نه کیږي. هغه وایي روژه د ذهن د تازه والي، شادابۍ او د بدن د روغتیا سبب کیږي. او سپورت نه یوازې دا چې له روژې سره کوم مخالفت نه لري، بلکې که په غوره او اصولي توګه وشي، روژتي د ستړیا او کړاوونو سره د ټکر لپاره چمتو او په ګرمه هوا کې ترې ساتنه کوي. ډاکټر مظاهری نژاد وایي چې ورزش د بدن د وازدې ویلې کوونکی دی او د بدن د وازدو د ذخیرې له منځه وړي. همداشان د کاربوهایډرایټ او وازدو په ویلې کېدو کې هم تعادل رامنځته کوي. د روژې پر مهال کله چې بدن ته کاربوهایډرایټ داخلیږي، نو د وازدو په ویلې کېدو کې هم ځنډ رامنځته کیږي. هغې دې ناسمې نظریې ته په اشارې سره چې ویل کېږي په روژه کې باید له پیشنمي وروسته او روژه ماتي مخکې ورزش وشي، وایي چې په روژه کې د ورزش لپاره غوره وخت له روژه ماتي یو ساعت وروسته وخت دی. نوموړی سپارښتنه کوي چې باید له روژه ماتي وروسته د ورزش پر مهال باید لږ تر لږه له 2 لیمو ګانو ګټه پورته شي، له اوبو سره حل شي، د پلي تګ او یا د ورزش د کوم بل ډول پر مهال وسخل شي. نوموړی همداشان له روژه ماتي د پیشنمي تر مهاله له میوجاتو، سبزیجاتو او مایاتو څخه د ډېرې ګټه اخیستنې ټینګار هم کوي. او په پای کې هغه کسانو ته چې له روژې مخکې ډېر ورزش کول وایي چې اوس د خپل ورزش یو څه کم کړي.
و امردل چې د روژې په مبارکه میاش کې مخام له خوراک نګدی یو سات وروسته ورزش کول چې د ورزشکار لپاره مهم دی او دا یو مناسب وخت بلل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د انګلند په خانه توپ وهون کې ګراهام تورپ د ملي لوبډلې د مشر روزون کې په توګه ګمارل شوی دی. کڅوم په دیړه نور جزئیات نه دی ورکل شوی، خو ویل شوی دی چې د افغانستان د توپ وهنی د مشر روزون کې په توګه دند تر سره کوي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره د انګلند لوبډلې په خنۍ توپهون کې ګراهام تروپ د ملي لوبډلې د مشر روزونکو په توګه ګمارل شوی دی. د کرکټ بورډ د اعلامیې لمخې نوموړی به زر د ملي لوبغاړو روزنه پیل کړي. تر دې وړاندې د استرالیا د ملي لوبډلې په خنۍ توپهون کې سټورت لا د ملي لوبډلې د لړمحالي روزونکو په توګه دند مخته وړله. د کرکټ نړیوال شورا د معلوماتو مخې ګراهم ل 1908 کال تر 2002 کال پورې د انګلند لپاره په سلو ټیسټ لوبو کې 6340 او 28 یو ورځنۍ لوبو کې 2380 منډې کړې دي. خغلا ګراهم ل 2011 کال تر 2022 پورې د انګلند او ویلز کرکټ بورډونو سره په بیلابیلو برخو کې د روزونکو په توګه دنده ترسره کړې ده. له دې وروسته د څو کلونو لپاره د انګلند کورنی کرکټ برخه کې هم د مسلکی روزونکو دنده پر مخ وړې ده. د ګراهم دغه ګمارنه په داسې حال کې سوي چې 13 ورځ د افغانستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د اپریل میاشت کې د ملي لوبډلې او ځینو ځوانانو لوبغاړو روزنیز کمپ په متحده عربي اماراتو کې پیلوي چې یونس خان باید د بیټنګ په برخه کې د روزنې دنده پر غاړه وړي. د توپ اچونکي یا بالینګ په برخه کې به عمر ګل له افغان بالرانو سره مرسته کوي.
اوس هم د پدې تک غټي د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وایي پلې تک پروژه او هم بوزه دواړو کې ډېری زیاتې ګټې لري. د سرطانونو مخه نیسي، د قشان د وزن ډېرېدو ته مهم نه پرېږدي. خغلی مومنزاده په دې اړه یو لړ غږیز پیغام راستولې.
قدم وهل د ستاسو د فشار په کنټرول کې برخه اخلي. همدارنګ پیاده تګ چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، د ستاسو هډوکي کلکوي، د کانسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغند رول لري، د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي، همدارنګه بېځای اندېښنې او د زړه تلوسې ورو ورو راکموي او بیخي له منځه وړي. د دې ترڅنګ دا ناروغار سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت درف کول لپاره ډیر تشناب ته ځي. همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج ښه ساتي. په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوي کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوي کوي. د دې ترڅنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یو بل مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي، هر چې ته پاسانی کول شي تګ را تګ وکړي او په لیوالتیا سره لاړ شي، خپل موخې پسې وګرځي او هغه لاسته راوړي. دا ستاسو د بدني تمرین لپاره یو ښه لاره ده، غښتلي لاره ده. کولی شي چې لنډ مزل په پښو باندې وکړي او بیا تاسو د راحت احساس وکړي. په قدم وهلو سره چې ستاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغۍ او وفاتو ژغورل کیږي، همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
او اوس هم د افغانستان د سکوهنې د نویو ځوانانو د ملي لوبډلې او غړې د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې حبیب الله ده او د ځوانان قهرمان اسماعیل زی بوکسینګ یو تن تمرین کاری ما د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. سکم سالور کار کې زه تمرین کوم، عمر مې سکم 14 راځي. بالکل دا اول ځل لپاره زه ټیپ بلین اور حالانو ته لاړم چې ما اول مقام اوس انداز به دویم کا نوجوان لوبه کې چې ما ته مسابقه وکړ شپږ مې نیکوټي وهلې او دا مې چې په نمره ګټلې. او دریم کال اوس دا د نسا کال چې لاړم نو دوه لوبه مې کړې څو نه زیری د ما سره مسابقه ته دواړه اول شلو نګرار د مولي را خو سفر موږ چانی تشویق کړی یم. هیله مې ژوند کې دغه ده چې زه ان شاء الله په نړیوال سطح باندې لوبه وکړم، پروفیشنل لوبه ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ هلته پورته کړم. نه نه نه، زما ورزش فقط بوکس ده. ایم ایم ای چې جوړم د هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راشي سملی په غېږه ورځي. بوکس هغه لوبه ده چې خپلې ولګېده په ځمکه شماره در باندې رنګ څخه دې وباسي. نو ایم ایم ای چې همدا د بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وایي نه کوټ کېږي کنه هغه به چی شي وایي. بوکس چې د شیران لوبه ده، شیران کوي. بوکس زما د وړکتوب څخه خېدو ثقیل ورزش ده او زړه غواړي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د سکوهنې د تنکی ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی و چې د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکړل. پاندې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدان خبرونه پات رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. لیدلی او اوریدلی به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو لوجه یو بل توهین کړي، وهلي او حتی وژلي دي. دا دیونه په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي. که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني، پایلې به څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنی دي چې موږ درا چول شي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرام شي، کله چې جنگ نه وي، نو هلته بیا د مسلمان تمیز بحث لپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
د تانې څنګ د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي پایلې په راپور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغه سی په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بیخي طبیعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیر کله ځوانان د همدې فکری اختلافونو په خاطر توهین شوي، وهل شوي او حتی وژل شوي دي. لیکوال شکر الله لیوال وایي، جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څیر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي، سبب شوي چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیز دلته جګړه روانه ده. جګړې زمونږ زغم، زمونږ درک، زمونږ د خبرې قوت هر څه له بینه وړي دي او ټول داسې فکر کوي چې آخري لاره د هرې خبرې هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. دې سره خوا کې بې سوادي ډېر مهم رول لري په دې نه زغملو کې، ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپله خبره په یو چا باندې په زوره تحمیل کړي، هغه دې ته وادار نه چې هغه منطق واوري، دلیل واوري، د هغه مخالف کس چې د نظر نه مني دغه دلیل واوري. څه ده دلته دا نه زغمل چې دي له هغه خالي ککرې نه منځته راځي کې څوک څه ولري سره په معقول دلیل او خبره کی یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کی، مقابل لوري باید دغه دلیل نو واوري. کچیر دلیلونو ته جواب نه لري نو هغه به توتريخوال تلاسونه کی. درې مسله زما په نظر دا کېدلی سي چې موږ ډیر زله د کوخ کوو چې خپل ځان، خپل خبره، خپل نظر، خپل کړوړو، خپل اعمال نور لړو غړو، او همیش دا کوشش کوو چې هرڅه موږ انتخاب کړی دا سي دی بل چا هم دا به تحمل کو. دا کېدلی سي بل چا خوخ نه ولې دا نه خوخي دي سبب نشي چې ته غو تهدید کی، هتا غوژ نه، هتا یې سره دوستي بند کی. نو دا ټول خبرې مکول شي د ډیالوګ لاره، د خبرو لاره، د سمې مفاهمه او مکالمې لاره سره حل کو.
د یو خصوصي په هنتون محصل مسعود زدران وایي، که ځوانان یو بل ونه مني او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوري وځپي، دا به ټولنه د ورسته پاتې کېدو لور ته بوزي.
بیا خو همغه پخوانی خبره ده، همغه 300-400 کاله پخوانی ژوند کې موږ اوسېږو، په همغه محیط کې موږ اوسېږو، زموږ فکری وده به په همغه سطح کې وي او موږ به د نور نړۍ نه ډېر وروسته، لکه څومره چې اوس وروسته دا اوس هم چې وروسته یو علت همدغه دی چې موږ د خپل فکري ازادۍ ته نه یو پرېښودل شوي. که یو ځوان په یو کور کې یوه خبره کوي نه شي کولی، که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي، خپل نظر مطرح کوي، ډېرې ویرې ورسره دي. که دا حالت همداسې دوام وکړي، زما په نظر باندې زموږ ټولنه به همغه وروسته پاتې ټولنه وي، همغه مړه ټولنه به وي، همغه بې فکره ټولنه به وي، همغه بې ژونده ټولنه به وي. تور زندان دی او دا زولنی دي چې موږ ته را اچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی.
دا شکر الله لیوال په باور ډیر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کیږي. خدای وایي هر کس باید خپل خوښي او فکر ته پرې خودل شي.
اوس خو د ټولنیز شبکې او اجتماعات چې دي د خلکو ته زمينه مساعده کړې چې په مستار نمونه یو بل پسې ولګي، هغه تخریب کی. حتی هیڅ حریم دي کې نه مراتي سره هغه فاميلي مسایل، هغه نور د ورځني ژوند مسایل. مثلا کې څوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف خپل هغه سیاسي ایديال ځانته نيسي، نو دغه د قبولولو په خاطر باندې نور سره هغه توتريخوالي کی، تشدد کی. کته چیرې نه منی هغه تاسو داسې منفی نظر په ټولنیز شبکو کې تا درکې چې هغه لیغنی توتريخوالي د خوشنط بوی سره راځي. در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جیران دي، تا خوخي دی وبن نفر بنې خوخه، هغه به ځانته دلیل لري چې زول نه خوخه، او ته چې خوخه ته به ځانته دلیل سره لري، کنه به د دلیل سره واوردل سي. خو متاسفانه دوی سره نه کی همدغه عامل دي چې وایي چې دوی مثلا خبره توتريخوالي ته یو د بل سپکولو ته.
دا خصوصي دونکو سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنځ مخالفت مخالفت طبیعي خبره بولی. خدای وای د مخالفت پر محل د ځوانان د احترام پولی نه رنګوي.
لکه څنګه چې انسانان په فزیکی لحاظ یو بل مختلف دي، همداسې دوی په رواني لحاظ او فکری لحاظ هم له یو بل سره متفاوت دي. نو دلته د چې د نظر اختلاف یو فطري مسله ده. کله کله ځینې انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوکده هم په عین حال کې سرګندوي چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي، بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي. کله که موږ د چا سره اختلاف څرګندوو، باید موږ ته په هغې کې اصول مطرح وي، د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي. دغسې اختلاف بیا کولی شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي.
سراج زیاتوي، باید دې مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري.
دلته په شعوري لحاظ دې ته کار نه دی شوی چې موږ له یو بل سره وزغمو، د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو. دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم، دا په دې معنی نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم، بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنی ده. زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر مخالف کس سره بحث کوي، لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم، بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مولا لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته رابولم. استاد، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري، دوی هڅه کوي چې هغه تاوان ورسوي، تخریب کړي یا یې ووژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوې د 19 پیړۍ په وروستیو کلونو کې او د 20 پیړۍ د پیل په کلونو کې د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و، په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضریږي چې په توپ کې والوزول شي، هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مگر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بل لارې نزده، بیا په خپل هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو، د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کېږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت امیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد، دغسې پېښې ډېرې شوې دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټولو مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوې، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی. ده خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی،
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجه کولی، د فکری لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري. نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کیږي. وهل کېدو خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول پکار دي که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم، دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه نه منم، لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو، باید په خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي، د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده. مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او د ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکي.
دا خو ستا خبره وي چې ځوان ک مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پامرته وکي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره سره ډول چلند وکړي. څنګه دغه هتر راورسیږي چې دا د خپل فکر دی.
دغه عمومي روزنه ده او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر سترس پور ویل کیږي ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم. دغه سپور ته زه جواب نه وایم او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنسل کوي هغه بلاک کوم هم نه ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایي په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په صاحب نه تحملوم. کله غواړي چې دا نظر واوري هیڅ مشکل نشته. زما پانی ته مرزه که چیرې سره لدی چې زما خبر در باندې بدله کیږي بیا یې هم اوري او بیا دغه مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي. فکر کوم چې دا ناسره مکر نه ده او دغه به ټول نزد کی ل خپل متن نه باید زکی ټول نزد کړ په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه و نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو ووسی. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځند قشر چې ځوانان دي، روشن فکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پونتونونه زمونږ یو خبل ده. 15 کاله مخکې په پونتون کې څوار د سپیخ وشولې چې ماسن یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دا پیښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
وریدونکو دا واده دیونې د تان نڅنګ خبرونه چې تاسو ته موړان دکړه تر بلې ونې خو وخت ولري.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې مسلو د بحث معتبره مرجع ده.